پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک شه. نوریاس نوریم د ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. وابوري چې جرمني او قطر به په ګډه د افغان سولې د یو کنفرانس کوربه توب کوي. دا خبره جرمني ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سفر په ترڅ کې کړې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
زلمی خلیل زاد له جرمنی چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو یو شپږ ملګري خوشی کړي دي. مشکوکو افراطي وسلوالو په مصر کې په حمله کې لس پولیس وژلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د جرمني له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان سولې او بین الافغاني خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. ښاغلی خلیل زاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون او وړمې ورځې خبرې رغون کوي. خلیل زاد ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس میکایلس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوزل سره یې کتلې دي. خلیزاد ویلي جرمني چارواکو سره پر دې چې په افغانستان کې دایمي سوله څنګه ټینګېدلې سي خبرې کړې دي. شغلی خلیزاد دغه راز ویلي چې د جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا اروپا د یو ګروپ غونډه هم وسوه. تفصیل په څو شیبو کې په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو یو شپږ ملګري خوشی کړي دي. خو دغه حرکت وایي چې لا هم د خپلو شلو ملګرو په اړه معلومات نه لري چې څلور ورځې مخکې یو ځای د هلمند موساکله ولسوالۍ ته ورغلي وو. د سولې ولسی حرکت د اړیکو مسؤول باچا خان مولاداد نن سهار رسنیو ته په یوه لیږلې ویډیوي پیغام کې وویل
زموږ هغه ملګري چې طالبان بیرته راستولې هغوی ته ویل شوي چې موږ د دوی سره خبرې کوو. هېڅ د تشویش وړ موضوع نشته. د اندېښنې ځای دا دی چې څلورمه ورځ د موږ له خپلو ملګرو سره ارتباط نه لرو چې د دوی خبرې د طالبان سره کمې کچې ته رسېدلې دي. پر چېش سره غږېږي، چیرې غږېږي؟
د مولادات په خبره د دوی د حرکت مشرتابه او ملګري په دې هدف مساکله ولسوالۍ ته ولاړل چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي او هغوی سولې ته وهڅوي. د سولې ولسي حرکت غړي په تېرې وکل کې د افغانستان ګڼو سیمو ته تللي او د سولې او اوربند ژغونه یې پورته کړي دي. مشکوکو افراطي وسلوالو د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یوه پوسته حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر لږ تر لږه لس امنیتي پوځیان وژل سوي دي. د چارواکو په خبره دا حمله په داسل کې وسوه چې په الاریش کې مسلمانان د اختر په لمانځلو بوخت وو. د دوی په خبره په حمله کې دوه پولیس افسران او اته پولیس سرتیري وژل سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. چارواکو د نوم نشولو په شرط ویلي افراطي وسلوالو پر پوسته حمله وکړه. یو زغرول موټر یې ونیوه او د دشتې خواته تښتېدل چې جنگي الوتکې ورباندې حمله وکړه چې لږ تر لږه پنځه وسلوال ووژل شول. مصر د سینا په شمال کې له کلونو راهیسې له هغو ډېره وسلوالو سره چې له داعش ډلې سره ارتباط لري په جګړه بوخت دی. په سودان کې پر مظاهره چانو د پوځیانو او ملیشه ځواکونو د دوه ورځنیو فشارونو په نتیجه کې شپېته کسان وژل سوي دي. د سوډاني ډاکټرانو مرکزي کمیټې نن وویل چې څلوېښت کسان تېره دوشنبه هغه وخت وژل سول چې په خرطوم کې د پوځ مرکزونو ته نږدې د یوې اونۍ پرلت د تیتو پرک کولو لپاره له زور زیاتي کار واخیستل سو. د دې ټولنې په خبره تر درې سوه زیات نور کسان ټپیان سوي دي. خو د ټپیانو د شمېر په اړه د کره معلومات راټولول ځکه ګران کار دی چې انتقالی نظامی شورا د دغه هیواد په زیاتو برخو کې انټرنیټي خدمات قطع کړي دي. لکه چې دوی میاشتې مخکې ولسمشر عمر البشیر له واک څخه وپرځول سو، دغه نظامی شورا پر سودان واکمني لري. دغه نظامی انتقالي شورا ویلي هغه ټولې مخکنی موافقې پسخه کړي چې د مظاهره چانو له رهبرانو سره ورباندې سلا سوي وه. دغه موافقې ملکي واکمنۍ ته د انتقال په اړه وې. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ نن په کرملین کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. روسي چارواکو ویلي د هغه سفر د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو په برخه کې یو نوی فصل دی. شی جنګ پینګ له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کرملین ماڼۍ کې ګوري. تمه ده چې د چین ولسمشر وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب د سینټ پیټرزبرګ په اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې د ولسمشری مانی کرملین د بهرنی تګلاری سلاکار یوری اوکشاکوف ویلی چې د شی سفر زموږ په دوه اړخیزو اړیکو کې یوه مهمه مسئله ده. د روسیې خبری اژانسونو د اوکشاکوف په حواله راپور ورکړی چې د روسیې او چین ولسمشران به د نړیوالې ملګرتیا او ستراتیژیکو همکاریو یو تړون هم لاسلیک کړي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندوستان له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. دغه لوبه به د انګلستان په ساوت همپټون لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي. د دغو لوبو په لړۍ کې پرون سریلانکا افغانستان ته د 4-0 په توپیر ماتې ورکړله.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کده خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم ولانی خبرونه کې بواوري جرمني او قطر په ګډه د افغان سولې د یو کانفرنس کوربه توپ کوي. د خبره جرمني ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد د سفر په انترس کې کړی ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سفر ته په اشاره وایي چې په دې سفر کې باید ولسمشر د سولې پر مسلې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې وکړي.
پوډیر قاطعیت او پوډیر جدیت سره او اساسي مشکلات چې موږ لرو غوښته باید پاس شي.
په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د هغو غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بیولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم.
تر اوسه پرې موږ له صحیح او دقیق پیغام د طالبانو نه دی ترلاسه کړی چې زموږ ملګري چیرې دي او دوی پر کومو مواردو خبرې ورسره کوي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې فریډم هاوس د رسنیو په اړه په سګنی راپور کې خبرداری ورکوي چې یو شمېر مشرانو د قدرت د پیاوړي کېدو لپاره پر خپلواکو رسنیو د فشار راوستو نویو لارو ته مخه کړې ده. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف او وازی اوریدل شي. نن د کوچنی اختر دوهمه ورځ ده. په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته په افغانستان کې د جګړې د بندېدو او د سولې د هڅو موضوع ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد د روان سفر په ترڅ کې چې مخکې له پاکستانه لیدنه کړې وه دا ځل د جرمني له چارواکو سره د کتنې لپاره 2 ورځې په جرمني کې و. هغه هیواد چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیاتې ښکېلتیا لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي تېره میاشت 2 ځلې په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره کتلي و. جرمني په وروستیو کې ویلي چې دې ته چمتو ده چې د افغانستان د سولې د یوه کنفرانس کوربتوب وکړي. دا خبره جرمني ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کړي. زلمی خلیلزاد په ټویټرونو کې ویلي چې د جرمني له چارواکو سره یې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په باب بحثونه کړي دي. د هغه موضوع چې زما همکار اسمت ساروان څېړلې ده. ساروان صاحب نور څه دي؟
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو مې اشاره وکړه او په خبرونو کې هم وویل شول، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه خبري وکړه. خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون او ورمې ورځې خبري راغندوي. خلیلزاد هم دراز ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس میکایلیس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوتسل سره لیدلی دي. هغه ویلي له جرمني چارواکو سره په دې خبري کړي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راتګ لپاره څه کېدای شي. ښاغلی خلیلزاد هم دراز ویلي چې د جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او اروپا د یو ګروپ غونډه هم شوې ده. د ویلی چې د دغه ګروپ د غونډې تمرکز د سولې پر پروسیا او راتلونکو بین الافغاني خبرو چې کوربتوب جرمني، ناروی او قطر کوي او د اسلو په مجمع کې هم پر بحث کیږي. جرمني چې له افغانستان سره د لوی مرستندویو هیوادونو لړلې او د قوت ملاتړ د ماموریت مهم غړی هیواد دی، د افغانستان له حکومت او طالبانو سره خبرې کوي څو د سولې یوې موافقې امکان برابر شي. روټرز خبري آژانس تیرونه د یو جکپوري جرمني چارواکي له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي، وویل چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو تکشینی نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به لا چټک شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین جرمني د هغو څو هیوادونو په ډله کې ګڼلی چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په سولې حل کې د مرستې وړاندیز کړی، او د طالبانو یو بل چارواکي بیا په جرمني سربیره د اروپایي ټولنې د او همدارس د انډونیزیا نمونه یاد کړی دی. خلیلزاد شپږ ورې مخکې له طالبانو سره خبرې کړې. طالبانو د سولې او اوربند وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مشري کوي، خو طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازی مارکوس پوسل چې تیره میاشت دوه ځلې په کابل کې له افغان چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره کتلی، ویلي چې د یو سولې افغانستان د جوړولو لپاره اوسنۍ فرصت باید له لاسه ونه وځي. پوسل وایي که د افغانستان دوستان چې د په وینا جرمني هم پکې دی کولای شي، نو له دې هڅو سره باید مرسته وشي. خو د جرمني ځانګړي استازي دا یادونه کړې چې بلاخره دا د طالبانو په ګډون یوازې د افغانانو کار دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان رویټرز خبري آژانس ته ویلي په جرمني کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي، خو په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې.
بلې سمه څرګند تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، و امریدل چې جرمني د افغانستان د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي په دې اړه مو نور واوریدل. د افغانستان د سولې د هڅو په ترڅ کې د راز افغان ولسمشر پرون د اختر په مناسبت په لنډو خبرو کې اعلان وکړ چې په نیجر راتلونکي کې پاکستان ته ځي، او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. هغه ویل د سولې مسله به جدي له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. د دې سفر له اعلان وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې افغان ولسمشر باید پاکستان ته په سفر کې د سولې مسله جدي ونیسي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د چنګاښ په شپږمه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر پاکستان ته له سفر وړاندې باید د سفر او بحث ایجنډا له ملت سره شریک کړي، او په خپلو خبرو کې د افغان ولستونزې او غوښتنې د هغه هیواد له چارواکو سره مطرح کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سوله کې د پاکستان رول ډیر مهم دی چې باید له پاکستانی لوري سره پرې جدي خبرې وسی.
افغان ولسم د ولسمشر غوښتنه ده چې کله چې یمون هم سم ملک ته دي، هر ملک دي، بیا خاص هم پاکستان دي، په ډیر قاطعیت او ډیر جدیت سره او اساسي مشکلات چې مونږ لرو غوښته باید باس سي. دا د سولې پروسه ډیر قوي موضوع، ډیر مهمه موضوع ده. په دې باندې ډېر موضوع بحثو کې اجنډا باندې، او دې ولې دا په معنا چې اصلي د سولې پروسه کلی دوی سره ده.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د چنګاښ په شپږمه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. ښاغلی غني تیره ورځ په خپل اخترس پیغام کې وویل پاکستان ته په خپل سفر کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ نوی پاڼه پرانیزم. د یادونې ده چې ښاغلی غني واک ته تر رسیدو وروسته لومړی سفر هم پاکستان ته و، او افغانستان تمه لرله چې هغه هیواد سره به اړیکې ښه او پاکستان به دغه هیواد د سولې په برخه کې خپل مهم او عملی رول ادا کړي. خو وروسته له هغې افغان حکومت په وار وار د انتقاد کړی چې پاکستان په یاده برخه کې ژمنې کړې خو عملي کړې یې نه دي. افغان حکومت پاکستان د افغانستان د مخالفینو په ملاتړ هم تورنوي، خو پاکستان بیا د ادعاوې تل رد کړې دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې پاکستان په اوس کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ممکن افغان پلاوي ته د خپلو اقتصادي ګټو لپاره ځینې امتیازونه ورکړي. بلخوا د پوهنتون استاد نجیب آزاد وایي چې په پاکستان کې حکومت نوی سوی، د افغانستان پاکستان ترمنځ درې اړخیزې او دو اړخیزې غونډې سوې، نو پاکستان هم غواړي د ښه نیت لپاره ولسمشر غني سره ځینې ژمنې ترسره او بیا وروسته پرې عمل وکړي. ښاغلی آزاد وایي د افغانستان د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره باید د افغان حکومت پلاوی هغه هیوادونو ته سفرونه وکړي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري.
بلکه ټول هغه وادو ته خپل جمهوریت یا نور ملکونو چارواکي سفر وکړي چې خاغلی خلیلزاد سفر کړی دی. هغه سفرونه د افغانستان سولې پاتې د امریکایي دریځ دی. په دې برخه کې تر اوسه افغانستان افغان دولت خپل دریځ نه دی روښانه کړی. همدا دې په حساب دی چې طالبانو او سردار وسط سوی دی، طالبان لا باجوړ سوی دی او په ځغرند خپل موقف اعلانوي، ځکه چې افغان حکومت یو ډول دننه پاتې سوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وی سرچینې اسلام آباد ته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته امریکا غږ ته ویلي، په داسې حال کې چې خبرې په یو ځای ودرېدلې، زلمی خلیلزاد د ټولو خواوو په شمول له پاکستان غواړي طالبان دې ته آماده کړي چې په خپل دریځ کې نرمښت وښيي. خو افغان سیاسي کارپوه وحید مجده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو استازو ترمنځ خبرې له نږدې څاري وایي، طالبان د امریکایي ځواکونو د وتلو د محلویش په اعلان کې له خپل دریځه نه تیریږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري وړاندې به واورئ چې په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت دی او غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بیولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. فریډم هاوس یا د بیان د ازادۍ مدافع ټولنه خبرداری ورکوي چې هغه مشران چې د خپل قدرت د پیاوړي کېدو نیت لري د خپلواکو رسنیو د ځپلو نوې لارې لټوي. دغه ټولنه وایي دا مسله په دواړو هم په ډیموکراټو او مستبدو هیوادونو کې لیدل کېږي. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. البته د رسنیو په اړه د فریډم هاوس د سګنی کال د راپور جزئیات راټول کړي دي. فریبا جان، آیا دغه ټولنې د دې ادعا بیل دی بیلګو یادونه هم کړی ده؟
بله، فریډم هاوس یا د بیان د ازادۍ مدافع ټولنې د 2019 کال په راپور کې چې د رسنیو او ازادیو په اړه د جون پر 15 خبر کړي، ویل دي چې په ځینو ماتیدونکو او کمزورو دیموکراسیو کې د دیموکراسي ضد مشران له بیلابیلو مالی او ځینو قانوني لارو په استفاده هڅه کوي چې خپلواک خبريالان وځپي او اواز یې چپ کې. دغه ټولنه چې مقر په واشنگټن کې دی وایي په تیرو څو کلونو کې داسې نوې لارې رامنځته شوې دي چې له مخې په ځینو کمزور او ماتیدونکو دیموکراسیو کې هغه مشران چې د ازادۍ له اصولو سره مخالف دي په واک کې د پاتې کېدو په هدف پر رسنیو خپل کنټرول ډېر کړی دی. د دې ادارې راپور شي د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان او د سربستان ولسمشر الکساندر ووچچ یاد سوی دی چې پر رسنیو د کنټرول او ورځ په ورځ د خبریالانو پر کارونو فشار راوړي. راپور دا هم وایي چې د اوربان او ووچچ حکومتونو د انتقادي ژورنالیزم په چوپولو کې ډېر بریاوې لري. فریډم هاوس لیکي دغه نوې تګلارې چې د خپلواکو خبریالانو په وړاندې جوړه شوې ده، هغه معمولی طریقې لکه د رسنیو سانسور او یا په فزیکی ډول پر خبریالانو د بریدونو یا ګواښونه یوې خواته پریښي دي. د دې پر ځای د راپور له مخې په سربستان کې خبریالان د سیاستوالو آنلاین حسابونه او هم د حکومت په ملاتړ ځینو رسنیو لخوا له لفظي تاوتریخوالی سره مخامخ دي. دغه راز راپور د روسي چارواکو یادونه هم کړې ده چې هڅه یې کړې په 2013 کال کې وروسته لاغه د تلګرام چې د پیغام رسولو یو معمول اپلیکیشن دی بلاک کړی چې د شرکت امنیتي چارواکو ته د ځینو رمزي کودونو لور کولو ډاره کړې ده. دغه راز پاکستان هم په دې راپور کې څوې دی چیرې چې د راپور له مخې د بیان ازادي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
بله، د پاکستان، روسي، هنګري او دغه راز د سربیا په اړه مو وویل. خو د راپور کې د لویو ډیموکراسیو په اړه څه ویل شوی دی؟
هغه څه چې فریډم هاوس د یوې لویې اندېښنې په توګه یاد کړی دی، دا دی چې د نړۍ په سطح هم ځینې هیوادونه لکه امریکا چې ځان د بیان د ازادۍ یا د ډیموکراسۍ یو لوی پلوی بولي، په دې ځای کې هم دوی وایي چې په دې وروستیو کې داسې لیدل سوي دي چې هلته هم رسنۍ او په مجموع کې خبریالان تر یو حده یا په معمول ډول تر د حکومت تر فشارونو لاندې راغلي دي.
بلې، ډېر مننه کور ودان دي د فریډم هاوس د رسنیو په اړه د 2019 کال د راپور مهمې برخې به په تفصیل سره د ازادي راډیو په یوې پاڼه کې هم که مو غوښتي وي لوستلی شئ. په څو شیبو کې به دا راپور په زموږ په یوې پاڼه کې هم وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د هغو غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بیولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د دې حرکت یو شمیر غړي د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته پر لاره طالبانو له ځان سره بیولي چې نن یې څلورمه ورځ ده او برخلیک یې نه دی معلوم. د هلمند د په هلمند کې ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د دې حرکت له یو شمیر غړو سره خبرې کړي او په دې اړه دا راپور راستولی دی.
چهار شنبه څلورم ورځ کېږي چې د سولې د ولسي حرکت د غړو معلومات نشته چې طالبانو د ځان سره بیولي دي. که څه هم ځینو منابعو د حرکت د غړو صحت او روغتیا د ډاډ وړ بللی دی چې د طالبانو سره دي، خو په دې اړه چې دا کسان به تر څه وخت هلته وي او دوی پر کومو موضوعاتو خبرې کوي معلومات نشته. د سولې د ولسي حرکت غړی او د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولاداد وایي د حرکت غړي د هغو ټولو اوازو په اړه تشویش کوي چې ورته رسېدلي دي.
د اندېښنې ځای دا دی چې څلورمه ورځ ده، لا موږ په دې نه پوهېږو چې زموږ ملګري چیرې او د چا سره خبرې کوي. زموږ هیله دا ده چې په خبرو کې به زموږ ملګرو ته اجازه ورکول شوي تر څو د سولې غږ هر ځای ته ورسوي. ما په د سیمې په کچه کوم مسلمان طالبان چې دي هغوی دا منلې ده چې دا کسان زموږ سره ځي، زموږ سره دي، کم د تشویش خبره نه ده. اما په تر اوسه دا شی معلوم نه دی چې دوی وایي په رسمي ډول باندې چې دا خلک زموږ سره دي او په دغه خاطر به زموږ سره تر دغه وخت
مولادات که څه هم ونه ویل څه ډول اوازې او خبرې دوی ته رسېدلې دي، خو ازادي راډیو ته زیاته کړه چې امکان لري که د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې نتیجه ورنه کړي مساکلاته د تللو اجازه ورنه کول سي. د سولې د ولسي حرکت غړي تیره پنج شنبه لشکرګه د مساکله په اړه پریښودل او د نادالي د لارې اول ګریشکا او د غزه مساکلات وخوځېدل، خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې تر لږ سفر وروسته اول څلور غړي چې د حرکت مسؤلین بلل کېږي او وروسته تر څو ساعتونو یې شل نور غړي هم طالبانو د ځان سره بوتلل او پاتې څو کسانو ته چې ویل کېږي سینې ډېر دی بیرته د ګریشک مرکز ته د ستنېدو امر وکړ. د سولې د حرکت یو بل غړی عبدالملک همدرد وایي سره له دې چې متعددو منابعو ته د خپلو ملګرو د معلوماتو په اړه پیغامونه لېږلي دي، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
څو ځله کوشش کړی دی او د مختلفو خلکو له لارې مو د طالبانو پرې د پیغام د رسولو لپاره چې دوی پیغام ورسوي او د دوی پیغام واخلو چې زموږ د ملګرو سره تر څه وخت او پر کومو موضوعاتو خبرې کوي. په همدې اړه تر اوسه پرې موږ لا صحیح او دقیق پیغام د طالبانو نه دی ترلاسه کړی چې زموږ ملګري چیرې دي او دوی پر کوم موارد خبري ورسره کوي.
د سولې په نوم د حرکت یو کال وړاندې په لشکرګاه کې تر 14 ورسته چې شپانس ملکي کسان پکې ووجل سول او 25 نور ټپیان سول رامنځته سو. دوی د سولې د پیغام در رسولو په خاطر کابل ته پر پښو او بیا د غزه بلخ ته په لوڅو پښو ولاړل. دا لومړی ځل و چې غوښتل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته هم لاړ سي، خو په غیر مترکبه ډول یې مخه ونیول سول او ځینې غړي طالبانو د ځان سره د خبرو او معلوماتو لپاره بیوړل. په دې اړه مو د طالبانو د ویندیانو سره د خبرو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نه سو. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په دې لچې په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د غړو چې طالبانو له ځان سره بیولي برخلیک زر معلوم شي. نن د کوچني اختر دوهمه ورځ ده. په کونړ کې هم د کوچني اختر میلې او دودونه پیل شوي، خو ځوانان شکایت کوي چې میله ځایونه نه لري. له اسد آباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري.
کونړ ټول خپل د هر ځای د چکر وهلو او میلو د پاره مناسب دی، خو په هیواد کې رواني جګړې او بدامنیو خلک دې تاړ کړي چې د غزینو ته لاړ نشي او نه هم حکومت تر اوسه په یاد ولایت کې کوم داسې مناسب ځای جوړ کړی چې هلته خلک ورشي او پکې د خوښۍ ورځې ولمانځي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو په خپل سیمه کې د روان اختر د خوښیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم اسماعیل دی. لومړی خو ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي هم، او وروسته د هغې مونږ چې دی په کونړ کې هیڅ یو پارک نه لرو، که درې هم لرو، نو هغه چې دی د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دی، امنیت یې دونه ښه نه دی. نو زموږ د حکومت څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته پارکونه جوړ کړي. اوسنی اختر کې چې تاسو ګورئ دلته ماشومانو خوړ کې چې دی ټالونه اچولي دي او زانګي.
زما نوم سلمان صافی دی او زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. د اختر په شپې ورځو کې د کونړ خلک د میلو د نشتون له کبله ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. هغه خلک چې توان لري هغې جلال آباد یا کابل ته د خپل اختر د لمانځلو لپاره ځي، خو هغه خلک چې توان نه لري هغې خپل اخترونه په دیرو کې یا د دغه خوړ غاړې ته لمانځي.
که څه هم چې ځوانان د میله ځایونو له نشتوالي شکایت کوي، خو بیا هم خپلې خوښۍ بې لمانځلو نه دي پرېښي، او هر سړی د خپلې وسې اندازه دغه ورځې لمانځي. دلته څو تنه په یوه حجره کې راټول شوي. ماشومان ته هم د لوبو او میله کولو د پاره کوم مناسب ځای نشته. د اسداباد اړوند د دم کلی خوړ کې څو زنګوګانی او ټالونه لګول شوي، او پکې ماشومان خپلې خوښۍ لمانځي. په کونړ کې د تیرو څو والیانو د حکومت پر مهال د ښځو او سړیو دپاره د دوه درې پارکونو د بنسټ ډبرې کیښودل شوې. یوازې بسیا د پټیو په پرې کولو او رسنیو کې د کار پیل کولو په راپورونو شوې ده. اوس هم د هغو پارکونو ځمکې همداسې پرتې دي. نه د ښځو دپاره پارک جوړ شو او نه هم د سړیو دپاره. خو د کونړ نوي ښاروال عبیدالله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د یو نوي پارک د ډیزاین کارونه یې بشپړ شوي دي، او په زړو پارکونو به هم کار پیل شي.
د اختر ورځو د میلې ځایونو یقینا چې پر کونړ کې دغه نشتوالی لرو، دغه د پارکونو کمښت دی. چې شپه جربه کې پارک جوړیږي، انشاءالله د اختر په درېیمه څلورمه ورځ باندې په هغې باندې به عملي کار شروع شي. دغه د اکثر ځایونه دولتي نه دي او ټول د خلکو شخصي ځمکې دي. ځمکو کمښت سره مخامخ یو، نو په دې اړه باندې به انشاءالله یو غټ سټیډیوم یا یو غټ پارک دلته په هغې د ډیزاین باندې کار شروع دی، او شاید ډېر زر عملي کار شروع شي.
د کونړ اوسیدونکي تل وایي د ولایت درې او لرې پرتې سیمې د میله ځایونو جوړولو او چکر وهلو دپاره مناسبې دي، خو د امنیت کمزورتیا او د حکومت نه پاملرنې ورته د سیلانیانو تګ مشکل کړی دی. که چیرته په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي او سوله تامین شي، نو د چکر او میلو دپاره به له کونړ او نورستان بل ځای ته څوک لاړ نه شي، او هر ځای کې به یې د خوښیو میلې جوړې وي.
تاسو ل پیغامونو
عبدالخلیل وردګ د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مسلمانانو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایم. د کوچني اختر اول په مخ کې د ازادۍ راډیو کارکوونکو په اورېدونکو ته د اختر مبارکي وایم. دوهم ټولو افغانانو ته چې په هر ګوټ د افغانستان یا په خارج کې وي، ټولو ته د کوچني اختر د رارسېدو له کبله دوهمې ورځې د اولې ورځې مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې په ټول افغانستان ملت کې د خیر او د خوشحالۍ اختر شي. او دوهمه خبره مې دا پیغام دی د طالبانو ورونو ته چې دغه کوم خلک چې د سولې د حرکت غړي دي او دوی ګیر کړي، نن یې څلورمه ورځ د ټولې بندیانو کړي دي. دا بار د خدای په خاطر باندې لکه د دغو اختر په خاطر دا یو غریب خلک دي د سولې غږ یې پورته کړی په ټول افغانستان کې په لطف پښو ګرځېدلي، او نن د طالبانو سیمې ته ورغلي چې د دوی په واک لاندې ده او هغه هلته هم ورک دي. ټول غریب خلک دي، کورونه، ژوندونه، میندې، اولادونه یې پاتې دي، ټوله چغېږي، کړېږي. د خدای په خاطر دوی دغه خلک باید لکه وسلام و احترام.
دا پکتیا سمکنه ورسواله ناس سمی الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا کوشنی اختر مبارکی لمړی د ازادي رادیو قدرمنو همکارانو او بیا ټول مسلمانانو ورن ته زړه راته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر په څیر په خوشحالۍ در باندې تیر شي. الله تعالی دې د دې کوشنی اختر په پیرېدو سره په ټول ګران افغانستان کې سوله راولي. ازادي رادیو نه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زموږ پیغامونه تر لوړ پوړو مقاماتو او ټول نړۍ پورې رسوي.
دا ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم او د اختر مبارکي ورته وایم او د روژې او تراو د ټول عبادتونو خدای پاک قبول کا او موږ ته دعاګانې کوي. الله مو وسد خدای او تخنیکی چارې پر مخ دغه میسا نور مو وخت نه ضایع کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سبتهونکو ماشین کې مو پریښو کور مو ودان پیغامونه مو هغه د واورېدل تل خبرو د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونی زه خبرونه لرو خو اوس سالی محمد سالی په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني د عالی رتبه چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه څرګندونه کړې دي. شغلی خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه کې د پرون او وړمې ورځې خبرې رغون کوي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي چې وسله والو طالبانو یې شپږ ملګري خوشې کړي دي، خو دغه حرکت وایي چې لا هم د خپلو شلو ملګرو په اړه معلومات نه لري چې څلور ورځې مخکې یو ځای د هلمند موساکله ولسوالۍ ته ورغلي. مشکوک افراطي وسلوله د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یو پوستا حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر لښته لږه لس امنیتي پوځیان وژل سوي دي. په سودان کې پر مظاهره چانو د پوځیانو او ملیشه ځواکونو د دوه ورځنیو فشارونو په نتیجه کې شپېته کسان وژل سوي دي. د چین ولسمشر شي جنګ پین نن په کرملین کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. روسي چارواکو د هغه سفر د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو په برخه کې یو نوی باب بللی دی. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام د سیالوی په لړ کې نن هندستان له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت يم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د هلمند ولایت محلي چارواکو په وینا سشکال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې دوه کسان بهر ته د شیشې د قاچاق پر مهال ونیول شول. د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې دا دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې 9 کیلوګرامه شیشې د ځان وچولو په دسملونو کې